السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د فروری 28 د مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د بلوچستانو زده کوونکو د مبینه لادرکه د بنو سوداګرو احتجاج په کورمه کې د امن لپاره د شوی غونډې ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه.
دا مهم خبرونه سرټکه. بلوچ یک جهتی کمیټي وایي ریاستی ادارو یا په کراچی کې ترکړی غونډه ورسته 15 نور بلوچ د کوونکې لا درکه کړی دی. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. او د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 28 د ترکیه په استنبول کې خپلمنځي خبرې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. بلوچ یکجهتی کمیټي وایي ریاستی ادارو په کراچی کې د دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي لا درکه کړی دي. د لا درکه سویو ځوانانو د کورنۍ غړو مشال رډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا لمخي رپورت نه دی درج کړی. دا خبره د یادی کمیټي مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د لا درکه سویو ځوانانو له کورنۍ سره یو ځای د فروری پر 28 د کراچی په پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې کړی ده. نوموړي وویل چې د لادرکه کړل سوی یو ځوانانو کورنیو ته دومره معلومات لا هم نه دي ورکړل سوی چې هغوی چیرې او په څه حال کې دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دی وای 13 روز یوازې د کراچی څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لا درکه کړل شوې دي. په لا درکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي.
د کراچی پولیسو او نور امنیتی ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې یې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کول کې لاس لري. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران دا غوښتنه د فروری پر 28 پر داسې مهال کړي چې تر څو ساعتونو یې د بنو بازار هم تړلی و. دوی ویل هر هغه څوک ځورول کېږي چې په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي. دوی ویل یو پلو ناامني ده او چې دوی د ناامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي نو هم یې پولیس نیسي او هم یې د دوی په خبره نامعلومه خلک دوکانونه لوټي او سوځي. د زاکیر بنگش په نامه یو سوداګر لاریون ته په وینا کې ویل چې د ورور ناصر بنگش دوه دوکانونه لوټل سوي او سوځول سوي دي. خو د په وینا دوی به بیا هم د نامنیو پر ضد مبارزې ته دوام ورکوي. د پولیسو ځای مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبر اعلان ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن په 8 ورځ هم تړلې پرته ده. په تورخم کې د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې لرسنوي سره یې د خبرو اجازه نه لرله د فروری پر 28 د نومنه شودلو په شرط مشال رډی ته ویل چې د اوره بیا پرانستلو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره سوې ده. دا له هغه وروسته ده چې پاکستاني امنیتي ځواکونو د فروری پر 28 پورې غاړې ته د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د مورچو جوړولو پر سر د لانجی لکبله ور وتاړه چې ور سره سم سوداګري ودرېده او سرکاري دفترونه وتړل سو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري بېله خبرداري لاره تړلې او لسیا لستون سره مخامخ کړی دی. د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 28 د ترکیه په استنبول کې خپلمنځي خبرې کړې دي. تر شپږو ساعتونو د سویو د خبرو اترو هدف د ډیپلوماټیکو اړیکو رغول بلل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره هم دوه اړخیزې خبرې کړې وي. د واشنگټن او ماسکو ترمنځ هغو خبرو اترو په دې اړه اندېښنې رامنځته کړې چې شایي امریکا او روسیا د اوکراین او اروپایي ټولنې له شکلتیا پرته د سولې یو تړون ته ورسیږي. خو تر دې خبرو اترو ورو وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند خبر اعلان ته ویلي چې د دې خبرو اترو په ایجنډا کې نه سیاسي او امنیتي موضوع وه او نه هم اوکراین د دې ایجنډا برخه وه. اورسته خبر د لوبو د کرکټ په چمپیون ټرافی کې نن افغانستان له استرالیا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت ماسپښین 1:30 بجې او د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2 بجې د پنجاب په لاهور کې پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچانو یووالی کمیټه وایي د پاکستان ریاستی ادارو په کراچۍ کې د دوی تر احتجاجي غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي لادرکه کړي دي. د یو تازه لادرکه شوي ځوان مور وایي زوی یې سار پوهنتون ته تللی او له هغه وروسته ورک دی.
اصر کو صبح 9 بجے یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا تو کوئی پتہ بھی نہیں اس کو.
دا خبر پختونخوا د بنو سوداګر په حکومت غږ کړي چې دوی ته د تحفظ ورکړي. اخوا د کورمې زکونکو په خپل سیمه کې د امن لپاره په پیښور کې غونډه کړې ده.
موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباہ او برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي.
په پیښور کې د ځوانانو یو ډله د بیلابیلو مذهبونو په عبادت ځایونو ګرځېدلې ده. په دوی کې شامل یو تنوای
نو زمونږ دا ذمہ داری جوړی کی چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د ښکلا د امن یو چغه ده هغه نورو خلکو ته ورسو.
نور رپورټونه او شننې هم لرو د مشال ریډیو سره اوسې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشران تور پورې کوي چې د پاکستان ریاستی ادارو د بلوچ د ځوانانو لادرکه کولو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا په کراچۍ کې دوی تر غونډې وروسته 15 نور بلوچ زده کوونکي لادرکه شوي دي. د هغوی په خبره ریاستی ادارې دا ځوانان لادرکه کړي او بیا یې نه مني. د لادرکه شو ځوانانو کورنو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو ته ورغلي او هغوی د وینا رپورټ هم نه درجوي. د کراچۍ پولیسو او نورو امنیتی ادارو تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوچ فعالانو په لادرکه کولو کې لاس لري. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او په کراچۍ کې د لادرکه بلوچ زده کوونکو د کورنو غړو پرون د فروری په 20مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. د غونډې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ وویل چې د فروری په 26مه د شپې د کراچۍ ښار په بیلابیلو سیمو نه 15 بلوچ زده کوونکي ځوانان په زور لادرکه کړل شوي دي.
گزشتہ روز صرف کراچی سے 5 بلوچ طلبا کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
دیوائی 13 روز یوازی د کراچی څخه 15 بلوچ زده کوونکي په زور لادرکه کړل شوي دي. په لادرکه زده کوونکو کې یاسر بلوچ، صابر بلوچ، نصیب بلوچ، گلزار بلوچ او سرفراز بلوچ شامل دي. او د دوی په اړه تر اوسه پولیسو یا کوم اداري کورنو ته هیڅ معلومات نه دي ورکړي او موږ ته تر اوسه دا نه معلومه چې هغوی په کوم حال کې دي.
هم یې به نه معلوم کې وو کیس حال مې هي.
عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې صابر بلوچ د خوزدار اوسیدونکو دي او پرون په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د خپل کور نه په ساده جامو کې کسانو په جبري توګه لزان سره وړې دي. نوموړي په وینا چې همدارنګه نصیب بلوچ او گلزار بلوچ په کراچۍ کې د شخصي اقرا پوهنتون د بی بی ایس د کوونکي دي. بلخوا د کراچۍ پولیسو او بیا د ترهرګرۍ ضد سانګي سی ټی ډي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې بلوچ زد کوونکي په داسې حال کې پورته کړی شوی دي چې 13 ورځ د فروری په 26مه بلوچ یکجهتی کمیټې په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د دوی په وینا چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ زد کوونکو ځوانانو لادرکه کولو او هدفي وجنې روانی دي. په کراچۍ کې پولیسو بلوچ یکجهتی کمیټې ته د پریس کلب مخې ته د احتجاج اجازه نه ورکړي. هغه مهال د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټې د احتجاج وړاندې د حکومت نه اجازه نه دي اخیستي. په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د لادرکه یاسر بلوچ مور شاهدا بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې زوی یې په کراچۍ کې د لیاري پوهنتون زده کوونکی دی چې د فروری په 26مه ماښام لادرکه شوی دی. دا وای چې یاسر سحر پوهنتون لپاره لکوره وتلی وو. هغه په لیاري پوهنتون کې زده کړې کوي. عمر یې 3 کال دی. بیګا ماخام ورسره زمونږ خبرې شوې وي. هغه راته ویل چې زه کور ته را روان روانیم له هغه رستو ور سره هیڅ رابطه نکېږي د هغه موبایل هم بندې مونږ د پولیسو تانې ته هم تللی وو خو پولیسو زمونږ خواس هم وانه غستو مونږ ته د هغه په اړه هیڅ معلومات نشته د خبري غونډې په محل د لادرکا صابر بلوچ پلار علي دوست بیا وویل چې دوی د خوزدار اوسیدونکي دي او د فروری په 23مه کراچۍ ته د علاج لپاره راغلي وو خو زوی د فروری په 26مه د لیاري سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو پورته کړی دی دی وایي صابر علي زما زوی دی چې د شپې 4 بجې کسان کور ته راننوتل او هغه یې له ځان سره یووړو هغوی زموږ د ټولو شناختي کارډونه چک کړل او بیا یې صابر له ځان سره په زور بوتلو زما بل زوی ناروغه دی هغه موږ د کراچۍ سیول روغتون ته د علاج لپاره راوستی وو تر اوسه په کراچۍ کې د پولیسو کمیټانی د بلوچ زده کوونکو نیول نه دي تایید کړي د لادرکا بلوچستانو خپلوان او بیا د هغوی د لټون لپاره کارکوونکي سازمانونه په ریاستي ادارو او فوج د خلکو د لادرکا کولو تورونه پوري کوي خو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې فوج په دې کې هیڅ لاس نه لري او بیا د بلوچستان حکومت وخت په وخت ویلي چې بلوچ یک جهتي کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي او په بې درکه خلکو کې زیات روخ خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوي دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو
د خیبر پختونخوا د بنو سوداګرو په سیمه کې د نا امنۍ او د سوداګرو زورول کېدو پر ضد د فروری په 20مه احتجاجي لاریون کړی او د بنو بازار یې تر 100 ساعتونو تړلی و دوی په حکومت غږ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکړي د پولیسو ځای مشر ظهیر خان لا د لاریون پر مهال خبریالانو ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسونکو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو
انجمن تاجران بنو د فروری په 20مه لاریون کې حکومت پولیسو نه تاجرانو ته د تحفظ غوښتنه وکړه تاجرانو د بنو بازار تر 100 ساعتونو بند کړ او وی ویل چې د دوی یو تاجر او بنو امن پاسون کمیټه غړي ناصر بنگش دویم دکان دی چې په یو اونۍ کې دننه بنو بازار کې د شپې د معلومو لخوا لوټلې شي او ور ورته کیږي احتجاج کوونکو وویل چې چا چې د نام نه عزت غږ پورته کړي دا مون غوښتنه یې کړي نو زورول کیږي پولیس هم ور باندې چاپی وهي او نه معلوم لخوا دوکانونه لوټلې شي احتجاج ته وینا پر مهال د بنو یو تاجر زکر خان بنگش وویل چې دوی دا مون غږ پورته کړي نن یې په کورونو پولیس چاپی وهي هغه ورور ناصر بنگش دا مون کمیټه غړي نن د کور نه بهر دی چې پولیس یې نیسي او بل طرف یې دکانونه لوټلې شي خدا من غږ به تل پورته کوي احتجاج ته وینا پر مهال د بنو اوسیدونکو او سیاسي فعال نادیا خان وویل چې نن یو کور دکان ماشومان محفوظ نه دي نام نه اندېښمن کړي په خلکو غا کړي چې په یو خوله شي او پورته شي د بنو پولیسو د شار تانې سچو ظاهر خان د تاجرانو د غلاریون ترغلې وو هلته خبریالانو سره خبرو کې هغه وویل چې په خاکه ککړ کسان بازار ونیسي تاجرانو ته ډاډ ورکوي د دوی د ځان مال تحفظ یې ذمہواری ده
مثال لویږي خو د دې بل بچي بزنس ول یا دغه شی زې مواري د ریاستو دغه ویش کوي د شیخ حفاظت یا او بیا د سړی ته سزا ملوي او ډېر کې سمو ډېر کې تیاری په داسې داسې سړی ملويستي چې دا عوام او د پولیس او د تجرون د خپل شلیا بیر و سره بیر والی دا یو فسادګر سړی کړی چې څنګه دا دغه مقصد نه دا چې دایره خان ته نقصان ورکول دا مقصد چې دای فساد برپا کو او فسادیون چې تیم دکنه دا به ختمای
د تاجرانو ټولنې او بنو امن پاسون کمیټې غړی ناصر بنګش پرون په فیسبوک ژوندې بڼه خپلو خبرو کې ویلي چې هغه څو ورځې وړاندې بنو کې احتجاج پس کور ته نشي تللی. پولیس ور باندې چاپې وهي، هلته یې دوکانونه سوځول کېږي، خو دا هر څه یې د پورم نه مبارزې نه نشي پشا کولی. تاجرانو وویل چې حکومت پولیس ته دغلته د بازار امنیت ټینګ کړي، گنی مجبور دی چې په سخت احتجاج لاس پورې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کورمې زده کوونکو په خپله سیمه کې د امن لپاره په پېښور کې غونډه کړې ده. د سنی ایجوکیټډ کونسل په نوم د زده کوونکو سازمان لخوا جوړه شوې غونډه کې د سیمې مشرانو، ځوانانو، زده کوونکو او دینی عالمانو هم ګډون کړو. دوی له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو پر ضد جدي عملیات وکړي او امن پر ځای کړي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان پرونې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی.
غونډه را بلون کې د یاد سازمان د پېښور مشر سمیع الله وای چې د دوی غوښتنې امن، بحالي، حقونه او تحفظ دی.
مقصد دا و چې خپل مشران، نوجوانان، علما کرام، خصوصا تعلیم یافته طبقه د خپل موجوده مشکلاتو باندې کښېني او خپله خبره وکړي. موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو، زموږ کورونه ړنګ دي، زموږ کاروبارونه برباد شو، زموږ بچو تعلیمونه برباد شو، زموږ مکمل ژوند تباه او برباد دی. لہذا زموږ په ژوند باندې رحم وکړي. د دې موجوده چې کومه تجدید مری دا چې کوم شوې ده دې کوارټ جرګې کې زموږ د خواسته چې کم اپیکس کمیټي کم نکات ورکړي دي هغه باندې منون امپلیمنټیشن وشي، بر وخت وشي. لټکیږي دي ما ولې چې کورونه خلکو ډنګ دي، ټینټونو کې پراته دي، بے سر سامان دي، بلکې کورونو کې دنیا مړی وشول، سکولونه وسول، نادره وسوه. ریاست ته کم سے کم د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، زموږ مشکلات باندې دي نظر ثانی وکړي.
دا چې موجوده وخت کې د کورمه په اغیزمنو سیمو کې څه صورتحال دي، نوروز خان او رگزه چې په خور پرسټب مخه ته د 13 شپږ ورځو راځي په احتجاج سره د ملګرو ناستې وای. هم دغه ډول احتجاج په بګن بازار کې هم روان دی.
هلته داسې صورت حال جوړ دی چې اول عسکري قیاداتو پورسیزو څاغو کوم آپریشن چلو کړو، په کورونو باندې به ورختو. اوس د بد قسمتۍ نه موږ کوم سویل انتظامیه د پولیسو هغه داسې یو صورت حال جوړ کړی دی او هغه سره موږ څنګه کوم شرونه او چات کوڅه غادي مودي جرګو خلکو غادي مودي خبري خلکو خو مخه تروغ له روژه نک په کور مې کې کله امن رچی او په امن کې حکومت ریاست دومره مضبوط وي چې مو امن غوړو رو امن رولو نه په کور داده چې د کوم بزرنو سوي دي یا د کوم کور نه سوي دي تاغو ته زر تر زر هغه مویزه ملو شي چې هغه وځي هم سزي وشي.
دا پړه چنار ځای مشر حاجی اعظم خان وای باید پوس پسیمه کې د هر ډول ورانکارو پر ضد عملیات وکړي او مکمل امن پر ځای کړي.
موږ حکومت نه دا ګیله کوو چې نه پوي کوم موږ پاکستانیان یو، موږ د فوج حامیان یو، موږ پاکستان باندې ځان مړو. خو چې څوک وایي چې پاکستان مردا باندې جړډې سوځوي هغه کوي نو لکه غیر خلاف څه نشته کنه. حالات خود دم رات ته برباد دي. موږ دنه چې یو طرف ته ده، دواړو طرف ته ده، بل طرف ته ده. په سالا رضا نه کیږي دا شي نه که سونی له کښه یاره فوج ته رټ قائم کا ورشاپ زبردسته دا اصلي زبردسته پرشن لکه په سواد دی وکړل، په وزیرستان دی وکړل، په میرلی وغیرہ دی وکړل، په ممند دی وکړل. پر میږي چې سدي خو دې اصلي وجه نه دي، د دې تنظیمونو وجه نه دي چې هر څوک دی.
د کور می امن لپاره جوړه ګرند جرګې غړې او د انجمن فاروقیه پړچینار صدر منیر بنگش وای چې جرګې د امن پر ځای کولو او حالات سمول لپاره کړنلارې ټاکلې دي او پریکړې هم شوي. خو له بده مرغه حکومت امنیتي ادارې هغه پریکړې عملي کولو کې ناکام ښکاري.
زه لږ افسوس سره یم چې جرګا کومې طریقې سره وشوه او طریقې کار طے شو. یکم فروری پورې به اسلحه والا خبره ورکی کیږي، کمپنسیشن به ورکوای شي. دا هغه مخال دې مغې طریقې سره ونه شو. اوس هم زه دا یم چې دوباره دا جرګا کې نه وي، په دې باندې خبره وکوي ویلې کدا د سیدا سے ڈیڈ لاک قائم ہوئی نمو خیال دے دال تھا مزید خالقو کے بے چینے جوڑے دل امکانات رغلی دی وہ خالق وہ بے چین شی غب شی سدا بسٹیٹ دا پورا او علاقے دا پورا بے فائدہ ناک نہیں
ہم پدے والا دا تیر خالی پورس دا خیبر پختونخوا حکومت وائن پیرسٹر محمد علی سیف سرا پی خبر کے دا کرم شیڑے اور اہل سنت ڈل مشرانو ملاقاتوں نکڑی ہادوان ڈلتا حکومت باور ورکڑے چی حکومت دا مستقل امن لپارا خپل لوری ہر ڈول حاصل کوي او د هغه اغزمنو سیمو کې اغزمنو او بے کور شوی کسانو ته بنیادی د ضرورت سامانونه او سیزونه هم حکومت ورسوي. کورما داسې قبایلی سیمه ده چې پکې د ډېر وخت راسي د شیا او سنی ډلې په ځمکو شخړې رواني او پکې مالی او ځاني زیانونه هم شوي دي. د روان کال په 1 جنوري دوه لخیزه جرګه هم په کوهاټ کې شوي چې پکې پریکړه وشوه چې تړلې لارې به خلاصول شي او ټول اسلحه هم راغونډول شي. خو دغه د کورم مشران وایي چې لا تر دې دمه جرګې چې کومه پریکړه کړې ده په یو کار باندې هم عمل درآمد نه دی شوی چې نور هم اندېښنې خوروي او حالات سمول اړخ ته نه بوزي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نوم نوموي. د دوی په وینا دا کار د عمران خان لخوا د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي، خو د خیبر پختونخوا مختلفو سیاسي مشرانو د دې غندنه کړې ده. د دوی په وینا حکومت باید د عمران خان په نوم بل میدان جوړ کړي. بل پلو د ارباب نیاز کورنۍ وایي دوی د حکومت په دې ګام ډېر خفه دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث
د پېښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده، او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په 26 په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام، فی او جماعت اسلامی، سیاستوالو او پخوانی او وفاقی او صوبایی وزیرانو د پختونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبری کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی او وفاقی وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل،
38 سال پہلے مخی یو نامه خلی شویلا زن پوی گم چې دې په دور سره وسوش ما ته ونیش ته پد دې دې خپل گورنس امپروو کی، دې دې خپل لا ان اورډر امپروو کی، دې دې خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق ته عادی روړي ګور دلته چې تمه چې ویره بدانو مر کې ولی ولی مونږ سره د پاکستان نه باریو پکار دا چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم غواړي نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي.
زه وایم چې دا تاسو غلط کوئ لګیای، دا خپل شاید تاسو واپس والے دا سټیډیم چې دا هغه جوړ کړی او هغه ته خدای پاکو بکې نشته. دوه کاله هغه دلته میای پاتې شو، دوه کالو کې هغه دانه لوی کار تاسو 2 کالو شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولی. هر شی چې د چا نوم دې زور هغه مه بدلوي، خپل نوم نوی شی جوړ کړي، هغه خپل نوم کېدی او دا به ډېر ښایي صوبې ته هم فایده وي.
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال غلام علی مشال ریډیو ته وویل چې دا ښه روایت نه دی چې د یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې ښودلی شي.
اپیل وکل ما اپیل شیرا دا روایات ما تو نری پکار او د نوم بدلولو سره سفرک نه پیوږي، خدا نوم دی خپل ځای.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوانو هم ګډون وکړو، او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغوی هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب نیاز احمد دا سټیډیم دې لپاره نو جوړ کړی چې زما دې په دې باندې تخته ولګي. هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو دغه چې کوم خدماتو دا غي کرر لپاره خلکو چې دې سمیر غونډه شو او ریزولوشن یې پاس کو او دا چې نو به دا کیږي چې تاسو را
د ارباب نیاز محمد یو نسه سټینګ ایم ان ای د ارباب شریف د ارباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوائزر او ته را پاسی او د اغي بیزتی کې تاسو دا احساس نشته چې سبا زما دې سره سترګې ملويږي.
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سندي ویلي. خو د فروری په یوویشتمه چې صوبایي حکومت د کابینې په غونډه کې د پېښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منظوري ورکړې وه، نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان او ابوظبي حکومتونو ترمنځ د معدنیاتو څانګې او ریلوي نظام په ګډون په یو شمېر نورو څانګو کې د سرمایه کارۍ لوزنامې لاسلیک شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ابوظبي ولی عهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د پاکستان په دوره ورغلی او هلته د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر هرکلی کړی دی. اقتصاد پوهان او کاروباریان دې ته ډېر خوشبین نه دي. دوی وایي داسې ډېرې کارونه شوي دي خو عملي کېږي نه. دیپا وینا ولسته باغه وخت دی ګټه رسیږي چې عمل وشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی راکوي.
د ابوظبي او د پاکستان ترمنځ د اور ګاډي د نظام مدنياتو او د بنیادی ډانچی ته د ترقی لوزنامې لیک شوې. دغه لوزنامې د فروری په 20مه د ابوظبي د ولیعهد خالد بن محمد بن زاهد النهیان د دوري ورستو لاسلیک شوې چې په کې د بنکاری د نظام د پرمختګ د پاره هم لوزنامه شامله ده. ایا دا چې د ترقی ځینې منصوبو باندې صلاح خو شوي او لوزنامې هم لیکوي، دې سره به پاکستان کې معاشي حالت خوشي او که څنګه؟ مشال ریډیو د معاشیاتو د پروفیسر زلاکت خان نه دغه پوښتنه کړې ده.
که موږ خپل ریکارډ وګورو نو د پاکستان کم های اپس چې بهر لاړ شي یا دلته راشي نو داسې ډېر ایم او یوز چې کوم دي هغه ساین شوي دي، خو هغې ته بیا عملي جامه چې کومه ده نو هغه نه ده اغوستې شوې، ځکه چې مونږ چې کوم دی نو بس هغه فالو اپ نه دی کړی، بس هغه یو فوټو سیشن وشي.
د پاکستان د خارجي چارو دفتر هم ویلي دي چې د ولیعهد سره د هغوی د هیواد وزیران او کاروباریان هم پاکستان ته ورغلي وو چې هغه هلته دغه ځینې لوزنامې لیک کړي. دغه لوزنامو کې د بینکاري یوه، د مادنیات هم یوه، د بنیادی ډانچې یا انفراستراکچر هم یوه، ولې د ریلوې د نظام د سمولو یا ښه کولو دوه لوزنامې شامل دي. د پاکستان او د افغانستان د شریکې خونې پخواني مشر زاهد شینواره چې د عربي هیوادونو په کاروبار او په ملکی کچه په صنعت اجور نظر لري، هغه هم مشال ریډیو ته وویل تیر وختونو کې د عربي هیوادونو سره چې څومره هم کاروباري لوزنامې لیک شوي سرته نه دي رسیدلي، او د زیاته کړه چې په موجوده وخت کې هم پاکستان کې د سهولتونو د خصوصي کونسل د لاندې د زراعت په برخه کې عربي هیوادونه تیار دي چې پیسې ولګوي، خو د زراعت په دغه برخه کې په پاکستان کې دننه بیا ځینې ستونزې داسې دي چې هغه کې دغه هیوادونه سرمایه نشي لګولی.
پاکستان دا پکار دی چې دا کوم خاص کر سعودي عرب دی یا یو ای دی چې دینه داسې سکتورو کې انویسټمنت واخلي چې هغه کې زموږ ملک دا پورا یو سکتور چې دا هغه اپلیفټینګ وشي، اوچت شي پکې کنه، او دا هغه ایکسپورت کیپاسيټي ډیولپمنت وشي او پروډکشن او سټانډرډ اپګریډیشن یې وشي کنه. نو هغه د پاره کدي فرض کې اګریکلچر کې یا په منرلز کې یا په هر یو سکتور کې که فرض کده اسیسټنس واخلي او پاره کې دا پیسې ولګي، نو ټول عمر د پاره بده ملک د پاره یو سورس اف انکم یا ایکسپورت څه دی کنه، زیاتې دوه پاره باغ ډیر زیات فائدہ مند وي کنه.
پروفیسر زلاکت خان ول تیر ورځ چې کومه لوزنامې لیک شوی هغه که عملی شوی ملک معیشت او د خدماتو ځینی ادارې به ورسر ډیره ګټه وکړي، لکه د ریلوی نظام مثال ورکو
کو اوس پر ریلوی کې سرمایه کاری وشي او د دې پراپر مینجمنت وشي د وشي، نه صرف خلکو ته به روزګار ملاویږي بلکې خلکو ته به یو ښه سرویس هم ملوشي، کم چې اوس هغه سے نه دی څنګه به چې پخواو، یا که موږ خپل همسایه ملک انډیا ته وګورو د هغې زیات کم دارومدار چې دی نو هغه په دغه ریلوی سرویسز باندې دي. د بدقسمتۍ نه کم ریلوی چې مونږ ته په وراثت کې پاتې شو نو هغه هم مونږ مینټین نه کړی شو، په هغې کې هم ډېر زیات کمی راغلو.
هغه وخت چې د پاکستان او ابوظبي د مشرانو ترمنځ د لوزنامو دستاویزونو لاسلیک کېدل د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف نه علاوه وفاقي وزیران، کاروباریان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر موجود وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو
پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خبرونه نیمای برخه ته را رسیدلی او لنډ خبرونه لا بوریوال کا کړو.
بلوچ یکجهتی کمیټه وایي ریاستی ادارو په کراچی کې د دوی تر غونډې وروسته 15 بلوچ زده کوونکي لا درک کړی دي. دا خبره د یادی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د لا درک سویو ځوانانو له کورونې سره یو ځای د فروری پر 18 د کراچی په پریس کلب کې خبري غونډې ته په وینا کې کړی ده. د کراچی پولیسو او نور امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بلوڅ فعالانو په لادرکه کول کې لاس لري. د خبر پښتونخوا د بنو سوداګرو پر حکومت ژغ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکړي. د انجمن تاجران دا غوښتنه د فروری پر 18 پر داسې مهال کړي چې تر 2 ساعتونو یې د بنو بازار هم تړلی و. دوی ویل هر هغه څوک ځورول کېږي چې په سیمه کې د نامنۍ پر ضد ژغ پورته کوي. د پولیسو ځایي مشر ظهیر خان د لاریون پر مهال خبري اعلان ته ویلي چې پولیس به سوداګرو ته تحفظ ورکوي او هغوی ته د زیان رسوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار نن په 8 ورځ هم تړلې پرته ده. په تورخم کې د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې لرسنوي سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د فروری پر 18 د نومنه شودلو په شرط مشال رډی ته ویل چې د اوره بیا پرانستلو په لړ کې لا هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره شوې ده. د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو د فروری پر 18 د ترکیې په استنبول کې خپلمنځي خبرې کړې دي. تر شپږو ساعتونو د سویو د خبرو اترو هدف د ډیپلوماټیکو اړیکو رغول بلل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین جګړې پای ته رسولو لپاره هم دوه اړخیزي خبرې کړې وي، خو تر دې خبرو اترو ورو وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ویاند خبرې اعلان ته ویلي چې د دې خبرو اترو په ایجنډا کې نه سیاسي او امنیتي موضوع وه او نه هم اوکراین د دې ایجنډا برخه وو. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په چمپیون ټرافی کې نن افغانستان له استرالیا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر وخت ماسپښین 1:30 بجې او د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2 بجې د پنجاب په لاهور کې پیل شي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بیځای کېدو اصلي لامل دی. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي په تیر یو کال کې په زرګونه کسان د سیلابونو او اوچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په ټکو اقلیمی بدلون افغانان له خپلو مینو د بیځای کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي دي. د کډوالو د نړیوال سازمان دا تازه رپورت په داسې حال کې پور شوی چې د روان یونې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې سیلابونو لسکونو کسانو ته مجبور لواړول او په سلګونه اجری با کرنی زمکه یې ویجاړه کړه. تفصیل په دې رپورت کې.
دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د اقلیمی بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي، اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاوو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمني کړې دي. په راپور کې زیاته شوې په تیرو 3 کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم په ټکو پاتیرو 12 میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 15,000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتي بې ځایه شوو افغانانو ستونزې ارزول شوي دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2020 کال کې د دغو بې ځایه شوو شمېر 988,000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څېر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلۍ او د خلکو کورونه، کروندې او مالداریو ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل زموږ د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تېر کال په ترڅ کې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو د آب وهوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخته وچکالۍ او د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
دا مشال ریډیو ده او تاسو د مشال ریډیو خبري غړی اورئ.
په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمېر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو په عبادت ځایونو ګرځېدلي دي. دوی وایي هدف یې د خپل منځي اختلافاتو کمول او هغو پوښتنو ته جواب لټول چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد محبت خان، ګورونات مندر، ګورګټرې، هیریټیج ټریل، کیسخوانه بازار او سیټي هاوس دوره وکړه. د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز له دوی سره غږېدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د دورې را جوړون کې شهاب الدین وای تیرې سه مودې راهیسې پیښور کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د ناامنۍ پیښې سیوا شوې دي، ځکه دوی غوښتل ځوانان رایوځای کړي چې د امن دپاره غږ پورته کړي. دی وای ځوان کول د خپل تاریخي ځایونو نه ناخبره دي.
دې عبادت ځایونو ته ورشي، دا ځوانان هغوی سره خبر وو کې د دوی په ذهن کې کوم سوالونه وي، جواب سره مونږ ته انډرسټینډینګ یو فهم ملاویږي. نو دغه فهم که مونږ دې ځوانانو ته ورکو، نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریشن دور دی، د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي. زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاؤنټس دي دا زرګاو خلکو ته دا پیغام رسی، نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو یو، د پیښور چې کوم د ښکلا، د امن یو چغه دا هغه نورو خلکو ته ورسو، د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعیمه په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې او وی نن دې لپاره یو یادګار ورځ وه چې ډېر ښه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا قسم غونډې مذهبي یووالي ته وده ورکولو کې مهم کردار ادا کولی شي.
پشاور کې گلیوں میں گھومنا دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
مونږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې مونږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي، ډېر پرم نه ماحول. دا یو روحاني سفر و. ځوانانو لپاره داسې دورې پکار دي، ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی، او د دوی زړونو کې د یو بل لپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وای دی دوری سره نه صرف د دوی تاریخی پوها کی اضافه وشوا، بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالی سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن د پاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حکومتونو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم مونږ ته نفرت نه خي، مونږ ته وایلنس نه خي، مونږ ته هر یو مذهب او مینه خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی، مونږ انسانان یو چې مونږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه مونږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي، نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے مونږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی، خو ټول چې کم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام سیل دی او ویل دی دې سره نه صرف امن او مذهبي یووالي ته وده ورکړی کېدلی شي، بلکې د پیښور یو مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودل کېدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خال دانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
پاکستان چې له هند سره جنگونه او افغانستان سره په پولو کې نښتی شوی، د دغه جګړو اثرات ځینې وخت د کرکټ په میدان کې هم تر سترګو کیږي. د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نوم د سازمان مشر رازق فهیم وای، په میدان د لوبغاړو ترمنځ یو بل سره ناسمه رویه او د حکومتونو پالیسۍ بیا د کرکټ په مینوالو هم اغیز کوي او دا راز سپورټس د ولسونو ترمنځ د مینې پر ځای د نفرت سبب کیږي. خو د پاکستان پخوانی تیز بالر کبیر خان بیا وای، په میدان د لوبغاړو ترمنځ موقتی ترنګلتیا عادي خبره ده. البته نوموړی وایي د کرکټ مینوال دی دغه ترنګلتیا د ولسونو ترمنځ د نفرت او کرکې سبب نه ګرځوي. تفصیل د اسرار العالمومن پر رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو ته وویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي، کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګه ګوري.
سپورټ سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز دی او د خوند سیز دی. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، هغه نه مطلب سړی لږ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ د یو بل نه مطلب لري کېږو، هغه د خوند چې کوم سیز دی هغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واري یې خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستې بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورټس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورټس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورټ د مینې لوبه ده. سپورټ په عموما کې دا د مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نوره نړۍ کې موږ پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو. کنه خپل ټیم له لوري پاکستان ټیم می خوښ دی، ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دغه کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه و د افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و، مونږ به افریدی کته په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف په ګراوند کې وکړي. د ګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه د هندوستان ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وایي زه باور په خدای وکړم زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وای د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل سپورټس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه وکړي داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي هغه مغرنګه اغېز اچوي او که څوک دارنګه یو جسچر ورکړي په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شیګړي او د ورورګلوي جسچر ورکړي خلک به هغه په هغه اندازه اخلي نو دا فعالان هم کولای سي او هغه خلک چې له لوبو سره براه راست وابسته دي هغوی ته پکار دی چې د خپل رول چې دی دا بیرته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان پخوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ وویستل شي نو د لوبې خوند به ورک شي. البته نوموړي مشال ریډیو ته وویل د لوبې مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ دا زه کلم نه غواړم چې دا مقابله داسې چې دوه دوستان خپلو کې لوبه کوي او ډېر مینې سره کېږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکتل شي دا ډېر ضروري ده. نو زما په خیال دی کې زمانه والا ستاسو نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزیټیو میسجز وکي د میچونو نه مخکې د ټورنمنت نه مخکې چې ښه انجوای کوي ګټم خپل انجوای کوي ویلاد باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وایي د هیوادونو پالیسۍ پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځینې حکومتونه د خپلو موقتی ګټو لپاره سپورټس کاروي. دوی وایي باید سیاست له سپورټه جلا کړل شي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د یوې اندازې له مخه د پاکستان په کراچۍ ښار کې هره ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره تولیدیږي. دغه ښار یو وخت د رڼاګانو ښار په نوم پیژندل کېده خو اوس د پاکستان د بل هر ښار پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو ښار بولي. په کراچۍ کې له لارو کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافتونو او خزلو ډیرانونه تر سترګو کېږي. دا چې په دغه ښار کې ولې کثافات زیات شو، په انسانانو، سمندري ژوو او چاپیریال اغیز څه دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یوې پخوانۍ سندرې پیلېږي.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर।
द पाकिस्तान तुरचुलुली शहर कराची ये वक्त द रणागान शहर पर नुम पेजंदल के दी शन पार्कुन प्राख औ पाक सड़कुन तफरीही माशामुन औ द शपेतर ना वक्त ल चिरागुन औ जाई खलगु औ सैलानियान डक शहर ओस यो बदल तस्वीर उड़ंद के दी। द हिवा तुरचुलुली तिजारती औ साहिली शहर ओस दबल हर साल पर तल तुरचुल ज्यात कसाफात तौलीदवी औ जिन खुआन ओस द کثافات شار ورته وای. په کراچۍ کې لالارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو استعمال کیږي. د کراچۍ په قائد آباد سیمه کې یو 80 کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نفسې رسېږي. مخکې که د کراچۍ 50,00,000 آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچۍ له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له دا به سوځله، اوس دا چینچی رکشی دي په هغه کې ورو یو رکشا یو پیاله زمر د گلی سوی کنه سم څلور پیاله کچرای هغه یو پیاله وی بچټی شنه بجلی بل کیم 400 روپی د میاشتې د کچری ام راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې 30 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یو ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه شته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 ایکړ رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګه د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي، شي داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي، شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی، هپټایټس سی دا خورې دي، شي په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډستریل ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریان شوي، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې هغه نه داسې لوګي او ګیسونه راوځي چې هغه زیات کر د ساد بیمارو موجب جوړیږي. پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بیماریان هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو 70 کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% ده. یو شمیر نوری چړنې شي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکی کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بی مدیریت مرکزی ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکی کثافات ډېرې وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هره ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتېږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کاله وي خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 500 کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لائنونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکی کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. موږ په چاپیریال کې حلقېدونکي کڅوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزي دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. موږ په سند کې دا ستونزه لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاسټیکي کڅوړې او له پلاسټیکه جوړ نور شیان جوړوي او بیا یې خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسټیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسټیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدېږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نسته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته خو نوموړي زیاتوي
په کراچی
ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچۍ په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا درسخه تر